Radio.
السلام علیکم د سحر و بجې دی د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجله درته زه رضوان مراد وړاندې کوم. نن جمعه د 1349 لمریز کال د هوت ومنټه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري ل 28 سره برابر ده. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کاوري چې اسلام آباد دوی د افغانستان په لانجه کې له ټولو ښکېلو خواوې غوښتنه کړې چې د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. په روان خبری مجله کې دا هم اوري چې اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډو کمیټې له اداري فساد سره د افغان حکومت پر هڅو انتقاد کړی دی، خو په سر کې پام وکړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د سولې عالی شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تاسیسات به افغان ځواکونو ته وسپارل شي. او په ایران کې نن د پارلمان 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د عالی شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي. ښاغلی ګیلانی پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغانستان بحران باید په سوله ییز ډول حل شي او په دې هیواد کې سوله داسې ټینګه شي چې خلکو ته په امنیت کې ژوند برابر کړي. نوموړي وویل دا وی زه هیله مند یم چې موږ به وتوانیږو چې یو سمه لار پیدا کړو، ټول افغانان مطمئن شي او د ورونو په ډول له یو بل سره ژوند وکړي. د افغانستان ولسمشر روانه اونۍ د سولې د عالي شورا رهبري او د تشکیل غړي بدل کړل. د ننګرهار په چینو نازیانو کې د ملي اردو او پولیسو پوځي عملیات دوام لري. د ننګرهار د والي دفتر خبر پاڼه وایي چې د دې عملیاتو په پایله کې هغه خونځی او روغتونونه چې په دې ولسوالۍ کې دی به امنیتۍ له امله تړل شوي وو برید ته پرانستل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په چینو نازیانو ولسوالیو کې د داعش ګڼ شمېر وسلوال وشل شوي دي. امنیتي چارواکو په نازیانو کوټ او چینو ولسوالیو کې پر ولسي پاڅون کوونکو غږ کړی چې د داعش پر ضد مبارزه کې دې له امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تاسیسات به افغانانو ته وسپارل شي. د افغانستان د ملي هوایي چلند خپلواکي ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي پرون په کندهار کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د هوایي ډګر د مامورانو شمیر به زیات شي او ځانګړي روزنیز کورسونه به ورته جوړ کړي څو د بهرنیانو له تاسیساتو مناسبه ګټه پورته کړي. ښاغلي حبیبي وویل چې په هوایي ډګر کې به د الوتکو د ترمیم یوه روزنیزه اداره هم پیلېږي. په ایران کې نن د پارلمان 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات کیږي. د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د هغو کسانو په ګډون چې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه وکړه چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سر لوړۍ لپاره په نننیو انتخاباتو کې برخه واخلي. په ایران کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره د رای ورکولو زر حوزې په پام کې نیول شوې دي. د رایو مرکزونه به نن سهار تهران په وخت په 8 بجو چې د کابل په وخت له 9 بجو سره برابرېږي پرانستل شي. د رای اچولو مرکزونه به نن ماښام په 6 بجو وتړل شي. د بغداد په شمال لویدیځ کې د شیګانو په سیمه اشوله کې پرون پر یو مسجد په انتحاري حمله کې 45 کسان وژل شول او 50 نور ژوبل شول. روغتیایي کارکوونکو رایټرز خبري اژانس ته ویلي چې د تلفاتو شمیر ښایي زیات شي، خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې په مسجد کې بمي چاودنه شوې ده او انتحاري حمله سیمې ته نږدې د یو امنیتي پوستې په دروازه کې وشوه. رویټرز د پولیسو په حواله وایي چې 4 امنیتي ساتونکي هم په دې تاوتریخوالي کې وشل شوي دي. په وروستیو کې د داسې حملو پړه د داعش پر وسلوالو اچول کیږي. او د ناټو تړون یو لوی پوځي قومندان وایي چې روسیه له غرب سره دښمني غوره کړې ده او د امریکا ګټو ته ګواښ پېښ کړی دی. د امریکا د هوایي قواو جنرال فلیپ بریدلیف پرون د استازو مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روسیه د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت ته د تاوان پېښولو هڅه کوي. جنرال بریدلیف د روسیې له لورې د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو د دې هیواد د ملاتړ له امله د روسیې له کلکو منتقدانو څخه دی.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن د افغانستان په اکثره لویو ښارونو کې آسمان شین اټکل سوی دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 1.4، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 15.8، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 4.1، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 2.1، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 9.6 اټکل سوی ده. په ګردیز او بامیان ښارونو کې هم آسمان شین دی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14.2 او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 9.3 ده.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مو چلا اورئ. اسلام آباد وی چې د افغانستان په لانجه کې له ټولو ښکېلو خواوې غوښتنه کړې چې د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. بل لور ته د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې تر اوسه پورې پاکستان له افغان حکومت سره صادقانه ژمنې نه دي کړې.
دا د افغانستان آرزوګانې دي. پاکستان داسې وعدې نه دي کړې چې موږ کوم طالب کوم نوم موږ مذاکره ته راوړي.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډو کمیټې له اداري فساد سره د افغان حکومت پر مبارزه انتقادونه کړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د امریکا ولسمشر هغه قانوني لاره بند کړه چې پر اساس یې د کوچنیو کارګرانو په لاس جوړ شوي مواد د هیواد ته واردېدل. د نور رپورټونو سربیره په ایران کې د نن ورځې د انتخاباتو په اړه هم رپورټ لرو او د خبري مجلې په پا پای کې د ژوند رنګونه
د خلک خوزړې غواړي سي په دوه ورځو کې پاشا سي هغه سم لیکيږي.
ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. اسلام آباد وایي چې د افغانستان په لانجه کې له ټولو ښکېلو خواوې غوښتنه کړې ده چې د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون څرګنده کړه چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په هڅو کې څلور وړ ښکېل هیوادونه غواړي چې طالبان د سولې په خبرو کې ګډون ته راضي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یو لوړ رتبه چارواکي د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د یو شمېر مشرانو د نومونو لیست یې پاکستان ته استولی دی. نور جزئیات د فرشته جلال زی رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس ضیا پرون په اسلام آباد کې وویل چې حکومت یې هڅه کوي چې په افغانستان کې د ثبات ټینګښت لاره جوړ سي.
د مفاهمتی عمل څلور واړه ملکونه په دې کوششونو کې برابر شامل دي او هر یو ملک دا ژمنه کړي چې د هغوی نه څومره کیږي د لړ کې به مرسته کوي او ټولو ډلو سره به د رابطو کوشش کوي چې هغوی د مذاکراتو میز ته راولي. زه دا هم ویل غواړم چې لړ کې د طالبانو په ګډون ټولو ډلو ته یو بلنه هم لیږلې شوې ده او زما یقین دی چې ټول ملکونه د کوشش کې لګیا دي چې ټولې متعلقه ډلې مذاکراتو د پاره قانع کړي.
زیا خبر اعلان ته وویل چې له ټولو طالبانو د افغانستان د سولې په مذاکرو کې د برخه اخیستو غوښتنه شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا څرګنده کړه چې هیڅ لوری به د مذاکرو تر رسمي پیل مخکې شرطونه نه معرفي کوي.
تر څو چې د شرطونو خبره ده نو فکر کوم دا فیصله شوې وه چې پیشګی شرطونه به نه ایښودی کیږي. بلا تر څو چې د یو خاص ډلې خبره وه نو که تاسو شریکه اعلامیه ولولئ هغه کې ویل شوی دي چې ټولو ډلو ته بلنه ورکړی شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته پرون ویلي چې د لږترلږه طالبانو نمونه د حکومت له لورې پاکستان ته استول شوي چې دا کسان د سولې په مذاکرو کې خبرو ته قانع کړي. د حکومتي سرچینې چې د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې پرون وویل چې د غلستنه د طالبانو په کړیو کې ښه نفوذ لري او د سولې په مذاکرو کې د هغوی حضور کولای شي چې د سولې له بهیر سره ډېره مرسته وکړي. دا چې د طالبانو د لستنه څوک دي نه ده څرګنده شوي. د دې سرچینې په حواله د افغانستان د حکومت لخوا په وړاندې شوي لیست کې به د حقانی د شبکې په ګډون د حکومت د وسلوالو مخالفینو د بېلابېلو ډلو استازیتوب وشي. د حکومت او طالبانو د مذاکرو په اړه ورستۍ څلور اړخیزه غونډه د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې وشوه. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې پاکستان دغه لستنه د مذاکرو میسته راوبولي. د چارواکي که څه هم نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ازادي راډیو ته ویلي چې افغان حکومت د دې لس کسیز لست د جوړولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، څو د طالبانو هغه کسان ورته غوره کړي چې د ډېر اعتبار خاوند دي. طالبانو تر اوسه د دغو خلکو په اړه چې له افغانستان، پاکستان، امریکا او چین سره د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره انتخاب شوي څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د ملي امنیت سلاحکار د تېرې چهارشنبې په ورځ وویل چې که طالبان د سولې مذاکرو ته تیار نه سي، له امریکا، چین او پاکستانه به د هغوی پر ضد د پوځي اقدام غوښتنه وکړي.
و هم اوریدل چې د پاکستان حکومت وایي د افغانستان په لانجه کې له ټولو ښکېلو خواوو یې غوښتنه کړې ده چې د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. بل لور ته د افغانستان د حکومت یوې پټې سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د طالبانو د لسو مهمو مشرانو نومونه پاکستان ته استولي څو هغوی د سولې په خبرو کې برخې اخیستلو ته قانع کړي، خو د دې کسانو نومونه نه دي څرګند شوي. فرشتې جلال صاحب په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو له کتونکي احمد سعیدي سره مرکه کړې او پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې حکومت به د کومو طالبانو نمونه په دې لیست کې شامل کړی وي. ښاغلی سیدی وایي
دا د افغانستان آرزوګان دي. تر اوسه پاکستان داسې وعده نه دي کړې چې موږ کوم طالب، کوم نوم، کوم شخصیت موږ مذاکره ته راوړی. فقط افغانستان غواړي چې عباس ستانکزی، نیازی، اختر محمد منصور، ملا رسول، ملا یو نور تعداد دا خلک میز مذاکره ته حاضر سي، اما پاکستان تر اوسه دا تعهد نه دی کړی. خبر د بل لست دا، بل لست دا ده چې افغانستان یو لست دی چې دغه له موږ عالمان د تاسو د ملایانو سره کینی یو فتوا به صادر کړي. هغه ملایان چې په افغانستان کې فتوا صادر کړی چې جنگ په افغانستان کې حرام ده، دا پاکستان دی. یعنی هغه ملایان چې فتوا ورکړی چې جنگ په افغانستان کې روا دی جهاد، هغو به هم کینی. دا دواړه فتوا ورکول وروسته له لیست خبره ده. تر اوسه په دې لیست کې پاکستان هیڅ تعهد نه دی کړی، دا د افغانستان آرزوګانې.
په دې کې به دغه کسان وي چې دا تاسې نوم واخیست؟
ما نوم واخیست په هر مذاکره چې پاکستانیان دلته په کابل کې بو یا په اسلام آباد، هغو تر اوسه دا وعده نه دی کړی افغانستان چې موږ فلانی طالب یا طالبان میز مذاکره ته راوړو. په دې نږدې مذاکراتو پاکستانیان وویل چې موږ کوشش کوو، یعنی تعهد پکې نشته.
که پاکستان نه غوښتلی، خو مخکې تر دې چې د کابل مذاکرې شروع سي، د پاکستان د پوځ مشر قطر ته ولاړ چې تر څو په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د سولې پر مذاکرو باندې خبرې وکړي. نو تاسو د پاکستان څه وایئ؟ ولې باور نه کوئ؟
هغه څوک چې ملا منصور طرفداران دي، هغه وایي چې موږ اصلي مرکز په قطر کې دي. راحل شریف چې قطر ته لاړ، د قطریانو سره دا خبرې وکړي چې تاسو فشار ورکړئ دغه طالبانو ته چې هغه موږ مذاکره ته حاضر شي. طالبان شرطونه لري. یو، باید د طالبانو رسمي دفتر افغانستان وپېژني په رسمیت، یو دا رسمي دفتر. طالبان د ټول لست نه لري سي، بیا نو قانون اساسي تغییر ورکړي. آیا دولت افغانستان دا توان لري که نه لري؟
نو ته څنګه د یو چا سره مذاکره کوي او هغه په رسمیت نه پېژني؟
نه غواړم چې بهم شي بوفي وکړم. تاسو ته معلوم ده چې افغانستان لس کاله کېږي چې د طالبان سره جنګېږي. امریکایان، انګریزان، افغانان طالبان تروریست ویلي، دهشتګر ویلي، داسې ویلي که نه سلها تن مړ شوی دی دوه طرف ته. اوس چې د هغو دفتر په رسمیت وپېژني، د یو تاریخ په نوم، یعنې افغانستان په جامعه جهاني کې څه وایي چې دا یو رسمي دفتر و، یو اسلامي تاریخ و. تاسو ویلې هغو ته تروریست ویل، ولې د تروریستانو سره جنګېدل؟ دا د سیاسي نگاهنه تاسو عواقب یې پوهېږئ که نه؟
تاسو څوک فکر کوئ چې دا کسان به د افغانستان له حکومت سره سولې ته حاضر سي، مثلا ملا اختر منصور؟
زه داسې فکر کوم چې هغه موثر طالبان چې په دې شرایطو کې موثر دي په اسلام آباد په مذاکراتو په نوې هفته کې حاضر نه کېږي، شاید یو څو تنه یو غیر مستقیم مخصوصا د اکواتیار ډلې یو تعداد مخکې سي چې نومونه یې دومره مشهور و نه وي، دومره تاثیر ګذار نه وي. وروسته بیا نو وضعیت ته به ګورو.
د افغانستان حکومت د سولې په عالي شورا کې هم تغییرات راوستل. آیا دا تغییرات د سولې له مذاکرو سره څه مرسته کولی سي؟
داسې و چې د حکومت وعده کې ملي یو تقسیمي حکومت به فلان وزارت د محترم غني، فلان وزارت د محترم عبدالله، فلان وزارت د فلان معاون، ټول مملکت تقسیم شوی. دا هم تقسیم که نور خبر نیست.
احمد سعید یو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د موضوع او دا چې پاکستان به حاضر شي چې هغه طالب مشران سولې ته قانع کړي چې افغانستان حکومت یې غوښتنه کړي، په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 9:45 دی. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د سولې د عالي شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د ننګرهار په چین او نازیانو ولسوالیو کې د ملي اردو پولیسو پوځي عملیات روان دي او افغان چارواکي وایي چې دغلته داعش وسلوالو ته سخت ځاني او مالي تاوانونه اړولې دي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تاسیسات به افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. ویل کیږي چې افغان ځواکونو ته دغلته د الوتکو د ترمیم یو روزنیز دوره هم پیلیږي. په ایران کې نن د پارلمان 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنو لپاره انتخابات کیږي. د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي له ټولو ایرانیانو غوښتي چې په دې پروسه کې برخه واخلي. د بغداد په شمال لویدیس کې د شیعهګانو په سیمه اشوله کې پرون پر یو مسجد په ځان وژن کې حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وشل شول او 50 نور ټپیان دي. او د ناټو تړون یو پوځي قومندان وایي چې روسیې له غرب سره دښمني غوره کړې او د امریکا ګټو ته ګواښ پېښ کړی دی. اوس هم ګورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. برطانوي ډیلی ټلیګراف رسپانې د هغې افغان ماشومې په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې یو پخوانی برطانوي سرتیری د زړه سوي په خاطر غوښتل په غیر قانوني توګه له فرانسې څخه برطانیې ته یوسي. دا 4 کلنه ماشومه بهار احمدي نومېږي چې د راب لاوري په نوم یو سرتیری هڅه کوله د برطانیې لیډز ښار ته انتقال کړي. دا پخوانی برطانوي سرتیری په خپله هڅه کې بریالی نه شو، پر لاره ونیول شو. سرتیری راب لاوري محکمې ته یوړل شو خو قاضي د هغه د عمل د زړه سوي په خاطر جرم ګڼلی او هغه ته براءت ورکړی دی. دلی ټلیګراف زیاتوي راب لاوري دغه ماشومې او د هغې 3 کلن پلار ته یو ګرځنده کور ډالۍ کړ چې وکولی شي د فرانسې په ساحلي ښار کلي کې د ځنګل په نامه د کډوالو په کم کې اوسیږي. خو اوس د فرانسې حکومت د فرانسې محکمې د دې کم چې د 4 کلنې بهار ګرځنده کور هم پکې دی د تړلو حکم کړی دی. د بهار پلار 4 ورځې وړاندې په ځنګل کم کې راپرېوت چې له امله یې پښه ماته شوه. د فرانسې حکومت هغه ته یو اپارټمان ورکړ چې په موقت ډول پکې ژوند وکړي. خو د مطلب لیکوال ویل لري نه ده چې بهار او پلار یې بیرته په ځنګل کې خپل سیار کور ته ستانه شي او هلته هم ښایي د اوسېدو ځای ونه لري او بیا بے ځای شي. فورن پالیسي خپرونه بیا د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی په راتلونکي کې به د افغانستان د 45 کلنې جګړې په اړه د کیسو لیکلو بڼه بدل شي. فورن پالیسي لیکي اوس چې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو اډې په تړل کېدو دي او ژورنالستان د لوړو دیوالونو تر شا د بهرنیانو د کیسو په لټه کې نه دي، نو باید نوې لارې پیدا کړي چې په راتلونکي کې د افغانستان جګړه تشریح کړي. خپرونه وړاندې لیکي اوس په افغانستان کې د داعش فعالیتونه او د تاوتریخوالي لړۍ د بیا زیاتېدو کیسې زیاتې شوې دي. لیکوالان او ژورنالستان په داسې پیچلي وضعیت کې نه پوهیږي چې په څه ډول د افغانستان د جنګ کیسې جوړ کړي. د فارن پالیسي خبرونه د پښتنې په ثواب کې ژورنالیست او لیکوال آستری جیفری یو کتاب خبر کړی چې پکې په افغانستان کې د جګړې د کیسو د لیکلو لپاره ځینې پیشنهادونه کړي دي. جیفری ژورنالیستانو او لیکوالانو ته پیشنهاد کړی دی چې په هغو کسانو پسې له دې وروسته وګرځي چې جګړې او تاوتریخوالي په ژوند کې تحولات راولي او په ځانګړي ډول هغه افراد پیدا کړي چې د ځینو لپاره عبرت او د ځینو لپاره بیا سرمشق ګرځي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر وپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د حکومت یو شمیر چارواکي که څه هم د فساد پر ضد مبارزه پیاوړي ګڼي خو په عین حال کې د اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډه کمیټه بیا له اداري فساد سره د افغان حکومت پر هڅو انتقاد لري او په ورته وخت کې د ملي وحدت د حکومت یو شمیر هڅې هم ستایلې دي. سفیولا سنکسیا په دې اړه ریپورت لري.
اداري فساد هغه پدیده ده چې لکلونو رهیسی افغانان ترې زوريږي او د افغان حکومت لڅوارلس کلونو هڅو سره سره بیا هم لمنځن نه دتللی. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې چارواکي د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ناتوانه بولي او وایي چې په دې برخه کې هیڅ قوي سیاسي اراده نه ده موجوده. د دې کمیټې رئیس شوکت حسین د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او د خلکو باور هم پرې کم شوی دی. دی وایي موږ د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملي وحدت د حکومت کړنو اندېښمن کړي یو. په دې برخه کې دولت خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. زموږ ټینګار دا دی چې له دې پدیدې سره د افغان چارواکي کلک مبارزه وکړي، که نه نو ناوړه پایلې به ولري. ضعیفه سیاسي اراده، د معافیت فرهنګ، په فساد کې د ځینو چارواکو ښکېلتیا او د فساد په اړه د دولت د سپیناوي نه غوښتل هغه څه دي چې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې کمیټې پرې رپورټ لیکلی دی. دې کمیټې د 2015 میلادي کال د دویمو شپږو میاشتو رپورټ خپور کړی او ویلي دي چې د حکومت مشران تر ډېره په سیاسي اجنډا تمرکز لري. اداري فساد سره مبارزه یې له یاده وتلې. په دې رپورټ کې راغلي چې له اداري فساد سره نه یوازې چې مبارزه نه ده شوې، بلکې د لا زیاتېدو په برخه کې زمینې برابرې شوې. دوی د هوشمند ښارګوټي قرارداد د خپلو دغو ادعاو یوه بېلګه بللې ده. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې د کډوالو چارو وزارت لخوا د ځمکو ویشل، لوړې زده کړې، د متقاعدینو د معاشونو ورکړه او ځینې نور د ښو پرمختګونو په توګه هم یاد کړي دي. په همدې حال کې د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي وایي چې حکومت له اداري فساد سره پر جدي او عملي مبارزې ټینګار کوي.
به خاطر ریشه کن تاختن فساد اداری
موږ د اداري فساد لمنځه وړلو په هدف له دوو لارو کار اخلو. لومړی په حکومت ولې کې د شفافیت د زیاتوالي په هدف د دولتي بنسټونو تقویت کول، او دوهم دا چې زموږ هڅه دا و چې له قانون څخه د معافیت فرهنګ او له پښتنې څخه تېښته لمنځه یوسو. حکومتي چارواکو تل د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د جدي اقداماتو خبره کړې، خو څېړنیزې ادارې په دې باور دي چې یوازې په خبرو کولو مبارزه نه کیږي، باید په دې برخه کې عملي ګامونه پورته شي. د چارو کارپوهان هم بیا وایي چې په دولت کې د مفسدو کسانو موجودیت د دې لامل شوی چې حکومت ونه توانیږي له دغې پدیدې سره په مبارزه کې بریالی شي.
دا لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د یاد ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د پل کندهاري په سیمه کې یو اندازه وسلې، مهمات او ماینونه نیولي، او بل ځای د ازرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې 1000 او 1000 کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیول شوي دي. چارواکي زیاتوي وسلوالو غوښتل چې د دې وسلو، مهماتو او ماینونو په استعمال سره د لوګر او کابل د لوی لارې یو برخه تخریب کړي. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د یاد ولایت محمد اغې ولسوالۍ د پل قنداري په سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلې، د سپک او درنو وسلو ګڼ مهمات او د ازرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې 1000 کیلوګرامه نشه توکي نیولي دي. د پنجشنبې په ورځ د لوګر امنیت قمندان مل پاسوال محمد داود احمدي رسنیو ته وویل چې د پولیسو د کشفي ادارو منصوبینو د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ د پل قنداري په سیمه کې عملیات وکړل چې په ترڅ کې یوه اندازه د توپ ګولۍ، شل ډزې توپک، د راکټ انداز ګولۍ، ریموټ کنټرول ماینونه او دوه عدد راکټ انداز امنیتي منصوبینو لاسته ولوېدل. امنیت قمندان وویل وسلوالو غوښتل د دې وسلو او مهماتو په انفجار او استعمال سره د لوګر او کابل د عمومي جادې یوه برخه تخریب کړي. د لوګر امنیت قمندان د نیول شوو وسلو او مهماتو ارقام داسې وړاندې کړل:
2000 راکټ انداز، 2000 شل ډزې توپکونه، تجهیزات د راکټ مرمۍ، د ډي سي توپ مرمۍ، په تعداد 15 مرمۍ د مداغې ولسوالۍ پل قنداري سره نږدې ځای پر ځای شوي، او د وطن دښمنانو غوښتل چې سړک عمومي یا جاده عمومي د کابل لوګر له منځه یوسي.
د لوګر امنیت قمندان محمد داود احمدي وړاندې وویل چې له امنیتي ځواکونو سره د خلکو مرسته او همکاري دوی سره د وسلوالو او مخدره توکو په نیولو کې مرسته کوي. د لوګر امنیت قمندان د نیول شوو مخدره توکو او د یادو توکو د لېږدونکو په تړاو داسې وویل:
1000 کیلو تریاک دي چې د ملي امنیت ریاست او د پولیسو په خاص همکاري مشترک پلان باندې د ازرې په ولسوالۍ کې لاسته راوړنه ده. د مواد مخدر چا چې انتقالول هغه په متقابل جنګ کې له منځه تللی دي.
امنیتي چارواکو د نیول شوو وسلو او مهماتو په تړاو د مظنونینو د نیول کېدو په باب څه ونه ویل، او نه هم تر اوسه کومې مخالفې وسوالې ډلې په دې اړه رسنیو ته څه ویلي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
سمیلا حلیمی تندر د چمکنی ولسوالۍ څخه په خپل اس ایم ایس کې آزادی راډیو ته چې د آزادی راډیو یو دایمي همکار هم دی وایي چې د جانخیلو لوی لار ډیره زیاته کندو کپر ده او باید د دې لارې د جوړښت لپاره حکومت اقدام وکړي. یو بل اوریدونکی چې د ځای په اړه خپله پته یې نه ده لیکلې او نوم یې ساده دی وایي چې تر څو پورې چې امریکا پر پاکستان لازم فشار را نوړي په افغانستان کې سوله ممکنه نه ده. یو بل اوریدونکی هم وایي چې په طالبانو سره د سولې خبره د سولې خبرې د وخت ځای کول دي ځکه چې ایران او پاکستان غواړي دغه ډله هغه ترسره کوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په ایران کې نن د پارلمان د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات کېږي. د دې هېواد د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی وایي چې خلک باید په نننیو ټاکنو کې برخه واخلي. انتخاباتي مرکزونه نن سهار د تهران په وخت په 8 بجو پرانستل کېږي. په ایران کې د نننیو انتخاباتو په اړه نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب ریپورت کې اورو.
په ایران کې به نن د پارلمان 290 چوکیو او د دې هېواد د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د هغو کسانو په ګډون چې په دې هېواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هېواد د سر لوړۍ لپاره پر روانو ټاکنو کې ګډون وکړي. په ایران کې د انتخاباتي مبارزو وخت د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېد. د ایران شورای نگهبان لشترلژه 4,340 کسانو ته صلاحیت ورکړی چې نن د پارلمان لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دغو کاندیدانو لپاره به د رای اچولو بهیر نن سهار د تهران په وخت په 8 بجو پیل شي. په ایران کې تر زرو زیاتې انتخاباتي حوزې د نن ورځې لپاره ځانګړې شوې دي. دا انتخابات به د ماښام په 6 بجو پای ته ورسېږي. د ایران د مجلس خبرگان لپاره په نننیو انتخاباتو کې 161 تنه کاندیدان دي. د رپورټونو پر اساس داسې ګڼل کېږي چې په ایران کې د رای ورکولو په شرایطو د 55 میلیونه برابرو کسانو له ډلې به له 80 تر 85% خلک نن په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپلو ځانګړو استازو ته به رای ورکړي. د ایران د ولسمشری په ټاکنو کې د حسن روحانی تر بریالیتوب وروسته اصلاح غوښتونکي د نن ورځې پارلماني انتخاباتو ته سترګې پلار دي او دا د ځان لپاره د پرمختګ دوهم ګام ګڼي. په امریکا کې د نظر پوښتنې یوې ادارې ویلي دي چې د ایران د کورنیو سیاسي کړیو تر 40% زیات د اصلاح غوښتونکو پلویان دي.
د ژوند رنګونه
اول خو سلام که نوم مراته واخ
سلام علیکم. زمان نوم عبدالخلیل ده.
ښه دی کوم ځای یې؟
زه اصلا د لوګر یم.
ښه
اوس دلته دکان لرم.
ښه دغه دکان په اړه مکراته وایي څه څه لرئ؟
دلته خو مونږ پاکستانی پلاسکو راوړو.
دا که خلکو ته لږ روپې جنې د چی شي دی زه خو چې ګورم دا غوري دی پلیټونه دی قابونه دي
مثلا سلور لقم قابونه دي
خا
او داسې ګرده غوري لري بس وګدا غوري لري دیشونه دي ماسخوري او داسې نور قرمخوري هر شی لري.
دغه کوم نوم چې تاسو اخلي دا نشي شده نه ډوکې دی کنه یو دریم شی
دا یو رقم مساله دي سیاغه ته مساله وایي پاسل کې آمده لیاغه نه جوړیږي سه مونږ دلته پلاسکو وایو.
ښه پلاسکو ورته وایي. نو دا کم ځای نه راوړې عموما
کله له پاکستان نه راځي؟ دا
څومره وخت کیږي دغه دکان؟
ولا دا حدودا 14 کاله کیږي.
14 کاله؟
وو سبقدار یم.
تاسو نه پخوا کوم یعنی تاسو پلار ورونو شاکه او که تاسو اول ځل شروع؟
اول ځل ما شروع کړی دی.
چا مشوره درکړه چې دغه کار کې ګټه؟
ولا دا خو سیمنګ دلته راغلو د خلک پښتنه کول سدا شي تاسو سره نشته مونږ متوجه سو ولا د خلکو ضرورت لري بس مونږ هم تصادفاً شروع کړ. دا
اوس نو څنګه دغه کوم تصمیم مو چې ونی ور باندې پخیمانه خو نه یې کلا؟
نه نه بالکل بالکل شکر راځي یو
دغه ډیر کسان سر ټکی وای کاروبار نشته. تاسو کاروبار څنګه؟
ولا څنګه دی خدای مهربان دی خو گزاره کوي
خپل نصیب در رسیدي.
اس خپل نصیب د سوب خدای له طرف وی ما غره زی ډیر خوندي کیږي د خلک خزرې غواړي سي په دوه ورځو کې پاشا سي هغه سم کیږي
وای په خپل برخه قناعت په کار.
بالکل 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 غدات میته.
او دغه د نور ملګرو ګیلې چې اوري چې کاروبار خراب دی کله داسې مشوره نه ورکوي چې په خپل برخه قناعت وکي؟
ولا ټول خلک ته زی وایم سي وسم قناعت وکړه لبد نه بترم دی نہ خلق شکر خی دی خود داخل کلی عادت سی وئی دی سی غٹ 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 عادت سی وئی دی و دل گٹ دیتا
گٹ نہ
او گٹ نہ کری
دا غواڑ دو ماشمانم دلتا و تا سی وس راغلے دوی چوک دی او
دا خود مک دی ام سایہ زمینہ دی دا دو
خپل نہ لری اولاد
خپل لرم خو پکور کی دی
کاغه کلا کلا نہ راولے
بعض وقت د جمی پورا دلتا راضی نور نہ راضی
یعنی تی ورتا گٹی اغو چٹی
بس واغه مکتب تا زی کورس تا زی
کا مکتب وای دا خبره دا
مکتب تزی کورس وای نو یو پی اول سم سنف کی دی غبل په اتم سنف کی دی
بس خو دې درته و ساتي ډیر مننه
ډیر مننه تاسو
تاسو زمونږ غاګله آزادی رادیو اورې دوه مه سهارنی خبری مجله درته سلطان محمد سرور وړاندې کوي
مراد صاحب تشکر از شما ساعت 7:30 صبح سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز در مجله خبری صبح امروز جمعه 7 اوت و 26 فوریه که به همکاری تکنیکی عبدالقادر جلالوف تقدیم می شود من سلطان محمد سرور با شما هستم اسلام آباد می گوید از همه گروه های مخالفین برای گفتگو با حکومت افغانستان دعوت شده است در این حال مقامات در کابل می گویند که نام های 10 نفر از نمایندگان پرنفوذ طالبان را به پاکستان فرستاده تا در این گفتگو اشتراک کنند دوستان عزیز تفصیل بیشتر این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای رسیدن به یک صلح آبرومند تلاش خواهد کرد. عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی‌های اچین و نازیان ننگرهار جریان دارد. در اثر 2 انفجار احتمالاً انتحاری در یک منطقه شیعه‌نشین بغداد چندین نفر کشته شدند و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا یک رخنه قانونی را مسدود نمود که واردات اموال تولید شده توسط کار اجباری اطفال را اجازه می‌داد. تفصیل اخبار رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای رسیدن به یک صلح آبرومند تلاش خواهد کرد. پیر سید احمد گیلانی در صحبت با رادیو آزادی گفت بحران افغانستان باید به شکل صلح آمیز حل شود.
امید می‌کنیم که بتوانیم درای درست پیدا کنیم که مردم افغانستان حسین ماشا و برادرانه با هم دلتی کنند.
رئیس جمهور افغانستان در هفته جاری رهبری جدید شورای عالی صلح را معرفی کرد. عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی‌های اچین و نازیان ننگرهار جریان دارد. اعلامیه دیروز دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار گفت در آغاز این عملیات مکاتب و شفاخانه‌هایی که از اثر ناامنی‌ها مسدود شده بودند دوباره گشوده شدند. قرار است تأسیسات نیروهای بین المللی در میدان هوایی قندهار به افغانها سپرده شود. محمود شاه حبیبی، معاون اداره مستقل هوانوردی افغانستان دیروز در قندهار به رادیو آزادی گفت با شمار مأمورین میدان هوایی این ولایت افزوده خواهد شد و کورس‌های خاص به آنها فراهم می شود تا از این تأسیسات به شکل مناسب کار گرفته شود. برخوردهای شدید در شیخان ولایت فاریاب تا تهیه این گزارش جریان داشت و شماری از نیروهای امنیتی افغان در محله در این ولسوالی تحت محاصره مخالفین قرار داشتند. کارگران اداره برق فاریاب یک لین قطع شده را ترمیم کردند و موفق شدند که خود را دوباره به اندخوی برسانند، اما نعمت الله طوفان قماندان امنیه دولت آباد گفت که تلاش دارد رئیس اداره برق را که در منطقه گیر مانده است سالم به مقصد برساند. در اثر 2 انفجار احتمالاً انتحاری در یک منطقه شیعه‌نشین بغداد چندین نفر کشته شدند. مقامات گفتند شاید حدود 15 نفر در اثر این حملات که دیروز بر یک مسجد شیعه ها در منطقه شولا رخ داد کشته شده باشند. 50 نفر دیگر زخمی شدند. ولی آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است یک بم در مسجد منفجر شد و یک حمله کننده دیگر یک پوسته امنیتی را در دروازه ورودی منطقه شولا هدف قرار داد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا یک رخنه قانونی را مسدود نمود که واردات اموال تولید شده توسط کار اجباری اطفال را اجازه می‌داد. گفته می‌شود این اقدام احتمال دارد که صادرات رخت از کشورهای آسیایی را متاثر سازد. این اقدام که روز چهارشنبه گذشته اتخاذ شد، مورد استقبال سازمان‌های حقوق بشر قرار گرفته است. قماندان ارشد نظامی ناتو میگوید روسیه تصمیم گرفته است دشمن غرب باشد و تهدیدی را برای آمریکا و متحدینش ایجاد کرده است. جنرال فیلیپ بریدلیف، قماندان قوای هوایی آمریکا، دیروز با کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان گفت روسیه تلاش دارد قوانین نظم جهانی را از سر نوشته کند و اتحاد اروپا را خدشه‌دار سازد. جنرال بریدلیف پس از آن در صف منتقدان سرسخت مسکو قرار گرفت که روسیه در ماه مارس سال 2014 کریمیای اوکراین را با خود ملحق ساخت. و در اثر فرو ریختن یک معدن در روسیه حداقل 2 نفر کشته و 28 تن دیگر لادرک می باشند. شرکت مالک این معدن که در منطقه شمالی کومی موقعیت دارد در یک اعلامیه گفته است 80 کارمند از زیر آوار بیرون کشیده شده اند و عمله نجات برای یافتن 28 تن دیگر تلاش دارند. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان منطقه و جهان. و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگرد از رادیو آزادی میشنوید. بامیان بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 3، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین منفی 2، آسمان آفتابی. کابل بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 4، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 6، آسمان آفتابی.
ساعت 7:36 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. اسلام آباد می گوید که از همه گروه های مخالفین برای گفتگو با حکومت افغانستان دعوت شده. در این وقت مقامات در کابل می گویند که نام های 10 نفر از نمایندگان پرنفوذ طالبان را به پاکستان فرستاده تا در این گفتگو اشتراک کنند. گزارش مفصلی در این باره داریم. و در مصاحبه با آقای احمد سعیدی، کارشناس مسائل منطقه، بیشتر می شنویم که این 10 نفر کیها اند.
مولوی منان نیوزی، مولوی رسول، اکتر عمری منصور، عباس استانکزی، مولوی عبدالعزیز، مولوی دین محمد و اینیف، یک تعداد دیگری را حکومت افغانستان گفت که اگر اینا در میدونه در...
رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای رسیدن به یک صلح آبرومند تلاش خواهد کرد.
من مطمئن هستم که رئیس جمهور افغانستان و ملت افغانستان و ما اطمینان کردن که خوش کنم که یک رای صلح درست آبرومند برای تمام افغانهای ما بدست آورد.
بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و گزارش هم از انتخابات امروز در ایران خواهیم داشت. و در اخیر برنامه در پروگرام روزمره رنگهای زندگی صحبت یک تن از باشندگان گلدره را میشنویم.
اسم ما محمد ساق است، از گلدره هستیم.
به ما امید بگوین که در زمستان ها شما چی روایت داشتین، چی رو میسوختن.
اگر تا پایان برنامه ما را همراهی کنید، از محمد اسحاق خواهید شنید که در گذشته در زمستان چرا میسوختاندند. اسلام آباد می گوید از تمام گروه ها دعوت شده در مذاکرات صلح سهم بگیرند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است هر 4 کشور دخیل در مذاکرات 4 جانبه تلاش جدی دارند تا تمام گروه های طالب را قانع به شرکت در مذاکرات صلح بسازند. این بیانات در حال ایراد شده است که یک مقام بلندپایه حکومت افغانستان می گوید کابل لست نام های 10 تن از نمایندگان پرنفوذ طالبان را به اسلام آباد سپرده است که حضور آنها می تواند در گفتگوهای صلح مؤثر باشد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزارت خارجه پاکستان گفته است تمام کشورهای دخیل در مذاکرات چهار جانبه به هدف از سرگیری مذاکرات مستقیم صلح با طالبان تلاش دارند تمام گروه های طالب را قانع بسازند تا گرد میز مذاکره بیایند. محمد نفیس ضیا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز در اسلام آباد روی تلاش‌های کشورش برای ایجاد ثبات در افغانستان تاکید نموده گفت از سایر گروه‌های طالبان دعوت شده است وارد مذاکرات صلح گردند. وی می گوید چهار کشوری که در پروسه مذاکرات چهار جانبه دخیلند کوشش های همسان دارند و هر کشور تعهد کرده است تا حدی که در توان دارد در این پروسه کمک کند و برای ایجاد تماس با تمام گروه های طالبان کوشش می کنند تا آنها را به میز مذاکره بیاورند. این را هم می خواهم بگویم که در همین راستا از تمام گروه ها به شمول طالبان دعوت به عمل آمده است و یقین دارم که تمام کشورها تلاش دارند که تمام گروه های زی دخل را قانع به مذاکره بسازند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این را هم بیان داشت که تصمیم گرفته شده است جوانب مختلف قبل از آغاز مذاکرات هیچ پیش شرط را اراحه نکنند. این بیانات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در این روز ایراد شد که یک مقام بلندپایه حکومت افغانستان به شرط افشا نشدن نامش تایید کرد که حکومت افغانستان به پاکستان پیشنهاد کرده است تا 10 تن از نمایندگان پرنفوذ طالبان را که حضور آنها می تواند در گفتگوهای صلح مؤثر باشد به میز مذاکرات مستقیم صلح حاضر سازد. به گفته این منبع حکومتی، این 10 تن از نمایندگان طالبان به شمول اعضای شبکه حقانی از گروه های مختلف طالبان نمایندگی خواهند کرد و بر اساس فیصله که در چهارمین دوره نشست های چهار جانبه به روز سه‌شنبه در کابل گرفته شد، پاکستان باید 10 تن از نمایندگان پرنفوذ طالبان را به میز مذاکره بیاورد. این مقام حکومت افغانستان از این 10 فرد پرنفوذ طالب که برای انجام گفتگوهای صلح از سوی حکومت کابل مشخص شدند چیزی نگفت، اما تاکید کرد که حکومت افغانستان برای شناسایی نمایندگان پرنفوذ این گروه تلاش‌های زیاد کرده است. طالبان تا حال در مورد این 10 فردی که از سوی حکومت افغانستان برای شرکت در مذاکرات صلح مشخص شدند تبصره نکرده است.
در حالی که اسلام آباد میگوید از همه گروه‌های مخالفین برای گفتگو با حکومت افغانستان دعوت شده، مقامات در کابل میگویند که نام‌های 10 نفر از نمایندگان پرنفوذ طالبان را به پاکستان فرستاده تا در این گفتگوها سهم بگیرند. این 10 مقام پرنفوذ طالبان کی هستند و آیا شرکت آنها میتواند منجر به موافقت مذاکرات صلح شود؟ همین سؤال را زرغونه منگل از احمد سعیدی، کارشناس امور سیاسی منطقه، پرسیده است.
اطلاعاتی وجود داره که مانند مولوی منان میرزی، مولوی رسول، اخترمالی منصور، عباس استانکزی، مولوی عبدالعزیز، مولوی دیمامد و نیف و یک تعداد دیگری را حکومت افغانستان گفته که اگر اینا در میز مذاکره بشینن خوب است. اما تا همین لحظه که من با شما صحبت میکنم چی در مذاکرات چهار جانبه در کابل و اسلام‌آباد، هرگز نمایندگان پاکستان این وعده را به دولت افغانستان نکردند که ما فلان طالب یا احمد یا محمود را به سر میز مذاکره میگیریم. نمایندگان پاکستان گفت ما تلاش میکنیم اگر تانستیم به سر میز مذاکره میریم. یعنی آوردن این اشخاص در سر میز مذاکره تا هنوز ضمانتی نداره.
خب آقای سعیدی، اگر حکومت پاکستان امی تقاضای حکومت افغانستان مبنی بر ای ده مقام طالبا قبول کنه، در او صورت اگر قبول کنه در او صورت آیا ریل مذاکرات صلح افغانستان دوباره روی خطش روان خواهد شد و به جای به صلح منتج خواهد شد؟
ببینید، امیدواری های وجود داره که در این مذاکرات آمریکایی ها و چین شریک هستند. اگر به باور من ایسی کسی که الفوای از سیاست کمه می دانم، اگر ایران، روسیه، کشورهای منطقه هم شریک می بودن عیبی نمی داشت. اما اون چی که من تاکید می کنم، باور دارم
تاثیرگذاری امریکا و چین به جای خود هست، امیدواری داره، ولی تا هنوز پاکستان ضمانت نکرده که ما طالبان رو سر میز مذاکره حاضر میکنیم. طالبان هم صلح را جاده یک طرفه نمیدانند، اونا هم شرط های دارن. من تکرار میکنم، اونا میگوین که دفتر امارت اسلامی به رسمیت ساخته شد در افغانستان و بیرون کشور، طالبان از لست سیاه برای قانون اساسی تغییر کنه، محبوسین ما رها شد. من تا هنوز نمیدانم که دولت افغانستان این توان این را داره یا نداره. اگر نداره با صلح جاده یک طرفه هم نیست.
آقای سیدی، تو به نظر می رسد که پاکستان ام دفعه آماده انحطاف پذیری های است، چون تنها محاضر سیاسی نی بلکه محاضر اقتصادی و مسائل بسیار مهم اقتصادی و منافع خود پاکستان در میان است و حتی در جریان است که لوید رسیز پاکستان اخیراً به قطر سفر داشت. آیا ام دفعه می توان انتظارات بهتر داشت؟
من باور دارم که امریکا، چین، افغانستان، پاکستان تلاش میکنن که چیزی صورت بگیره، اما کشورهای منطقه مانند کشورهای عربی، ایران، روسیه، کشورهای دیگه هم دخالتهای به اینجا دارن. من باز خدمت شما عرض میکنم، بازم تکرار میکنم به شنوندات ای است که ما در حال حاضر پاکستانی ها تا هنوز به ما نگفته که ما توان داریم که همه چیز به سر طالبان بقبولونیم.
احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان و منطقه بود که راجع به گفتگوهای صلح افغانستان و چگونگی سهم طالبان در آن معلومات داد. ساعت 7:45 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای رسیدن به یک صلح آبرومند تلاش خواهد کرد. عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی‌های اچین و نازیان ننگرهار جریان دارد. قرار است تأسیسات نیروهای بین المللی در میدان هوایی قندهار به افغانها سپرده شود. برخوردهای شدید در شیخان ولایت فاریاب تا تهیه این گزارش جریان داشت و شمار از نیروهای امنیتی افغان در محل در این ولسوالی تحت محاصره مخالفان قرار گرفته بودند. در اثر دو انفجار احتمالاً انتحاری در یک منطقه شیعه‌نشین بغداد چندین نفر کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا یک رخنه قانونی را مسدود نمود که واردات اموال تولید شده توسط کار اجباری اطفال را اجازه می‌داد. قماندان ارشد نظامی ناتو می‌گوید روسیه تصمیم گرفته دشمن غرب باشد و تهدیدی را برای آمریکا و متحدینش ایجاد کرده است. و در اثر فرو ریختن یک معدن در روسیه حداقل دو نفر کشته شده و 28 تن دیگر هنوز لادرک می باشند. دوستان عزیز، از همراهیتان تشکر می کنیم. ساعت 7:47 صبح وقت افغانستان است. در این قسمت مجله خبری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می کنیم. همکارم سید سمی عباس برخی از این مطبوعات و روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه دلی تلگراف چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان طفل افغان که یک سرباز بریتانیایی به خاطر دلسوزی میخواست غیر قانونی او را از فرانسه به بریتانیا انتقال بدهد، به تهدید دوباره بیجا شدن از کمپ در فرانسه روبرو است. روزنامه داستان یک کودک 4 ساله افغان را به نام بهار احمدی شرح می کند که چند پیش یک سرباز سابق بریتانیایی به نام راب لاروی می خواست او را از بحیره مانش گذشتانده و به شهر لیدز بریتانیا نزد اقاربش ببرد. عسکر سابق بریتانیایی در این تلاش خود کامیاب نشد و در راه سفر به بریتانیا دستگیر گردید. او به محکمه کشانیده شد ولی قاضی این عمل او را ارتکاب جرم از دلسوزی نام گذاشته و برایش براءت داد. به نوشته روزنامه، این سرباز یک خانه کوچک سیار را به این دخترک و پدر 33 سالش اهدا کرد تا در کمپ به نام جنگل در دامنه شهر سایلی کلی در فرانسه زندگی کنند. اما اکنون محکمه دستور داده است که بخشی از این کمپ که خانه سیار بهار و پدرش هم در آنجاست بسته شود. پدر بهار چند روز قبل در صحن کمپ جنگل افتاد و پایش شکست و دولت فرانسه برای او یک آپارتمان کوچک را داده است تا موقتا در آن زندگی کند. دیر نخواهد گذشت که دوباره به خانه سیار خود در کمپ برگردد، ولی در اینجا هم جایی برای خانه سیار نخواهد داشت و باید بار دیگر آواره شود. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان آینده داستان نویسی در مورد دوره 15 ساله جنگ افغانستان تغییر می کند. نشریه می نویسد: حالا که قرارگاه های ناتو از افغانستان بار بسته است و ژورنالیستان دیگر در تفریگاه های خارجی ها در عقب دیوارهای بلند و سیم های خاردار در جستجوی داستان نیستند، باید راه نو را پیدا کنند که داستان های جنگ افغانستان را در آینده شرح نمایند. حالا که گروه های مانند داعش در افغانستان فعال شده و خشونت و افرادگرایی دوباره اوج گرفته است، نویسندگان و ژورنالیستان در این حالت پیچیده و سردرگم نمی دانند که داستان های افغانستان را چگونه شکل دهند. به نوشته نشریه فارن پالیسی، برای پاسخ به این سوال نویسنده و ژورنالیست جفری استرن کتاب را به نشر رسانیده و در آن طرح نو داستان نویسی را در افغانستان پیشنهاد کرده است که بر اساس آن ژورنالیستان و نویسندگان باید در لابلای خبرهای جنگ و واقعات خشونتبار افراد را پیدا کنند که این حالت در زندگی آنها یک تغییر بزرگ را ایجاد می کند و مشخصاً به سرگذشت آنها بپردازند تا برای بعضی آپند و برای برخی ها سرمشق شود.
رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای رسیدن به یک صلح آبرومند تلاش خواهد کرد. پیر سید احمد گیلانی در صحبت با رادیو آزادی گفت بحران افغانستان باید به شکل صلح آمیز حل شود. همکارم سید سمیع عباس با آقای گیلانی مصاحبه نموده است که توجهتان را به شنیدن آن جلب میکنم.
شما کال تعیین شدین رئیس شورای صلح، کدام نقشه برای صلح افغانستان پیش از پیش طرح کردین؟
من مطمئن هستم که رئیس جمهور جمهوری افغانستان و ملت افغانستان و ما اطمینان کردن که کوشش کنم که یک راه صلح درست ابرومند برای تمام افغانهای ما پیدا شود و ما با ابروز در افغانستان زندگی کنیم.
چی اقدامات عملی مد نظر گرفته شده؟
مردم افغانستان از این مطر هستن و همه علالله هستن، مسلمان هستن و این نفیزه هستیم دیگر. نباید ما اعتماد نداشت باشیم. امیدید کنم که ما کش بیتنیم که این اعتماد مردم زیاد شد و بتوانیم که خرار و امن بیت.
یک سوالی که برای تمام مردم امروز در افغانستان مطرح شده امی است که حکومت افغانستان میگه که ما به زودترین فرصت شاید در هفته اول ماه مارچ مذاکرات مستقیم با طالبان شروع کنیم، اما از طرف طالبان تا حال هیچ کس تایید نکرده که این پیام بر اونا رسیده. کدام تماس از طرف شورای عالی صلح تحت رهبری شما گرفته شده با طالبان؟
این مسئولیت واحد داده شده این روز دو میشه. امید میکنیم که ما بتوانیم درای درست پیدا کنیم که هم مردم افغانستان و سهل ما شما برادرانه با هم زندگی کنند.
و یک سوالم درباره خود شورای عالی صلح دارم جناب پیسر، به ویس که در گذشته در عضویت شورای صلح کسایی بودند که هیچ وقت کار از اونا حساب نمیشد. حالا که شما آمدین سر از این چقدر توجه میکنین که هر فرد باید یک چیزی برای صلح افغانستان بکنه و یک نتیجه داشته باشه که بتونه شورای صلح فعال بسازه؟
هر چیزی که زن نمیتونه باید اجتماع جمعیت کار کنه و الان دارم یقین دارم که اما شورای صلح مردم با فهم هستن، با غوش هستن، با احساس هستن. امید بکنم که ادراهای درک پیدا میتونه که مثلا در فهمید هر شبه باید نظام خوبی در افغانستان تغییر شده که مردم افغانستان با آرامی و عزت بزید خود پیش کنه.
پیر سید احمد گیلانی رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان بود که راجع به دیدگاه و تلاش‌های خود برای رسیدن به صلح صحبت کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
امروز در ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان است. مراکز رای‌دهی ساعت 9 صبح به وقت افغانستان یا 8 صبح به وقت ایران گشایش می‌یابند و رای‌دهی آغاز می‌شود. انتظار می‌رود بیش از 70% از 55 میلیون واجدین شرایط رای‌دهی در این انتخابات شرکت کنند. بسیاری از نامزدهای اصلاح طلب از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. زرغونه منگل موضوع را با تفصیلات بیشتر دنبال کرده است.
حدود 4844 نامزد تایید صلاحیت شده در ایران امروز در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت می کنند. رای گیری ساعت 8 صبح به وقت ایران در بیش از 1000 حوزه انتخاباتی آغاز می شود و ساعت 6 شام به پایان می رسد. در انتخابات مجلس خبرگان نیز که همزمان برگزار می شود 161 نامزد تایید صلاحیت شده شرکت کردند. بر اساس نظرسنجی ها در داخل و خارج از ایران بین 60 تا 75 درصد از 55 میلیون واجدین شرایط در نظر دارند در رای گیری امروز شرکت کنند. بسیاری از نامزدهای اصلاح طلب و شماری از نامزدان مستقل و اصلاح گرا از سوی شورای نگهبان ایران رد صلاحیت شدند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده میتوانید. در این قسمت برنامه باز هم به تحولات و رویدادهای مهم منطقه میپردازیم. پاکستان آخرین مرحله عملیات نظامی را علیه شورشیان در وزیرستان شمالی آغاز کرده است. بر اساس بیانیه اردوی پاکستان، جنرال راحیل شریف لوی درستیز این کشور اخیراً برای مرحله نهایی عملیات ضرب عزب دستور دارد. گفته می شود که نیروهای هوایی و زمینی پاکستان در این عملیات دخیل هستند. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش که همکارم جاوید نعیمی آن را تهیه کرده است.
در آستانه بهار در مناطق کوهستانی پوشیده از برف، عملیات برای اردوی پاکستان خیلی ها مهم دانسته می شود، زیرا پس از گرم شدن هوا این مناطق شاید باز هم به پناهگاه شورشیان مبدل شود. اردوی پاکستان میگوید این مرحله مهم عملیات نظامی در وزیرستان شمالی را که هم مرز با افغانستان بوده و از پناهگاه های اصلی شورشیان به حساب می آید تا سرکوب کامل جنگجویان ادامه خواهد داد. یک مقام ارشد نظامی پاکستان در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفته که این مرحله نهایی عملیات ضرب عزب خواهد بود. سخنگوی اردوی پاکستان نیز در توییترش نوشته که عملیات در وزیرستان شمالی آغاز شده، اما جزئیات بیشتر در این مورد در دسترس رسانه‌ها قرار نگرفته است. یک مقام نظامی پاکستان که نامش گرفته نشده هم میگوید که عملیات در بخشهایی از شوال و دتاخیل در اطراف وزیرستان چند روز پیشتر آغاز شده بود. به گفته یک منبع به خبرگزاری فرانس پرس، نیروهای هوایی و زمینی در عملیات وزیرستان شمالی دخیلند تا پناهگاه‌های شورشیان و تروریستان را تصفیه کنند. اردوی پاکستان عملیات برای پاکسازی شورشیان را در اواسط سال 2014 میلادی آغاز کرد تا پایگاه و پناهگاه‌های شورشیان وزیرستان شمالی کاملا تصفیه شوند. ایالات متحده از این عملیات استقبال کرده و از آن به عنوان یک موفقیت یاد می‌کند. گفته می شود که در نتیجه عملیات ضرب عزب در پاکستان، امنیت این کشور 70% بهتر شده است. به گفته اردوی پاکستان، از آغاز این عملیات بیش از 3600 شورشی و حدود 360 تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. این خبرها به خاطر به صورت مستقلانه تایید شدن نمی توانند که رسانه ها بنابر تهدیدهای امنیتی اجازه رفتن به مناطق قبایلی پاکستان را ندارند.
در گزارش همکارم شنیدید که مقامات پاکستان میگویند که آخرین مرحله عملیات نظامی را علیه شورشیان در وزیرستان شمالی آغاز کردند. دوستان عزیز، با شنیدن این گزارش میرسیم به قسمت اخیر مجله خبری و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اسم ما محمد ساک است، از گلدار هستم.
با ما امیده بگوین که در زمستانها شما چی روایت داشتین، چی را میسوختندین؟
در گذشته ها نمو وقتی یعنی کلانه ما برای ما میگو که گوسپند او خوزیات یک رما گوسپند میشت ساتا دو ساتا او نمو پچکل اکی میکد باز در تاویستان او را نگاه میکد باز در زمستان یک ذرا باغم میداشت او نمی چوبال او نمو را میکس میکد باز در وقت آخر تامی تاویستان او نمو را چی میکد میسوختن.
کوچی بودن؟
کوچی بودن. علی کس کوچی موچی نیست، کلا گیدا او نمو منطقی خود که خانه را جور
بود مردم دیگه با زیر دستمستان در چی چیزا میسوختن؟
دو وقت بخاری مخاری نبودن اما یک دانه چی برش میگفته نمی علی مردم جور میکنه یکش از این است یکش از گل جور میکنه یک دان میسوختن اما باز صندلی برش میگو کلان یک دیاف توار میکرد باز داتا بوداشت کل جمع میشد اونمونجا میشیش در زیر از اینمون
بازی دود و بوی هم داشت دیگه
نه دود خوب از که در میداد بیرون میداد باز که چی وقت چی میشد باز میآورد داخل خانه
بوی یه طرح میداشت
بوی خو میداد خد دیگه چیز نبود مجبور بود دیگه
آله چطور چی میکنن آله
آله خود چوب میخره دو خروار سه خروار مردم یک ذره اسوده شده با خانه را جور کده خوب سی طاقه داره از یک سال انگور سودا میکنه یک لک دو لک یک نیم لک نمیتونه وجاتش میشه آله مردم بسیار خوب اسوده است
دسترسی دارن با چوب و یعنی چیزای خوبتر گاز و اترار هم استفاده میکنن یعنی
نه گاز استفاده نمیکنه در اون منطقه و خاطره بس گلدراست
پیرن هم چوب
پیرن نمیال چوب استفاده میکنه اگر تا گاو می داره سرگین هم خوش میکنه یا اگر تا که غریب باشه و نموز سرگین استفاده میکنه دیگه کلگی چوب استفاده میکنه
تشکر از خود
دوستان عزیز با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود. ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده.